بار بگماریم
و کسانی که میفهمیم که قصاشون ضعیف است، قصاشی که واقعا به من نیاز دارن، به من
قصاش بیشتر طبقه جوان.
بله، طبقه جوان واقعا میخوایم دیگه از جوان استفاده نماییم، چون خیلی زیرمشون فعال است.
تشکر، موفق باشین.
شما هم سلام. تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل، خوش آمدید.
ډیر زیات مننه سید سمیع عباس. قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د دې خبرونې ډیر موضوعات مو په بروکسل کې د افغانستان په اړه په رواني غونډې راڅرخي. همدارنګه د کندوز تازه حال هم درکو. پیل خبرونه کوو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان ښځو حقونه چې د هیواد اساسي قانوني ضمانت کړي نشي خرڅېدلی. د امریکا پوځ پرون کندوز ښار ته نږدې د خپلو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي دوشنبه ترکیې ته ځي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان ښځو حقونه چې د دې هیواد اساسي قانوني ضمانت کړي نشي خرڅېدلی. ښاغلی غنی پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوې غونډې ته چې د سواکمنې ښځې او آباد افغانستان تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه وویل، افغان ښځې د ډیموکراتیکو ارزښتونو او خپلو حقونو د دفاع توان لري.
دا
وای پر لوړو چوکیو د خوځو شمیر زموږ د بری معیار نه دی. موږ د خوځو د پرمختګ لپاره د خپل هڅو حساب پر ملیونونو افغان جنو کوو چې د ملیونونو افغان هلکانو په څیر امکانات غواړي، ځکه دا کار یوازې د افغانستان لپاره له ثبات سره ممکن دی. غونډې ته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی وویل، موږ د افغان خوځو په اړه خبرې وکړې، خو دا د ټولو افغانانو پر راتلونکي خبرې دي. د دې په وینا، د خوځو قوت یوازې ټولنیز عدالت او د بشري حقونو امنیت نه دی، بلکې پرمختګ دی. په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان د ولسمشر میرمنې هم د افغان ښځو د بریا وستاینه وکړه. بلخو، افغان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د مشارکت غونډه پرانیسي. د ولسمشر ویاندوی محمد هارون چغنسوري پرون له بروکسل ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به په دې کانفرنس کې د پرمختیایي پروګرامونو یوه طرحه هم وړاندې کړي.
په دې سنه کې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې ملي برنامې ترلاسه شوې، د هغو تطبیق طریقه او څومره تغییرات راوړی شي. دې سنه د هغه اساسي هدف دا دی چې رقم کولای شو د افغانستان انکشاف وده وکړي او د خودکفایي وخت ولاړ شو او د خلکو ته د کار زمینه پیدا شي.
په بروکسل کې د دې غونډې مشري د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنه کوي چې د لک تر لګاویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استاسي ورغلي. دا کانفرنس په د افغانستان د ملي والد حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وینا پای ته ورسیږي. د امریکا پوځ پرون کندوز ښار ته نږدې د خپلو ځواکونو، البته د ځانګړو ځواکونو، د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. رویټرز خبري اژانس په کابل کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ په حواله ویلي چې د عسکر به د اړتیا په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو شمیر یې نه دی څرګند شوی. په همدې حال کې د کندوز د والي ویان محمود دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښار زیاتې سیمې له وسلوالو طالبان نیول شوي. محمود دانش وویل،
دشمن از
خومه
شهر
آیستا آیستا پا و فرار. دوی دخمن د خارل شاو خوا پتیخته کده و پویدله چې د افغانستان د اتلو ځواکونو پر ضد مبارزه و مقاومت نشی کوله. وسلوال طالبانو د دوشنبه پر ضد کندوز خار یو شمیر سیمې تر خپل ولکه لاندې راوستي. دا دویم ځل دی چې په یو کال موده کې طالبان کندوز خار ته ننوځي. په ننګرهار کې پرون یو امریکایي عسکر د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د امریکا د پوځي خبر پانه وایي د سرتیری د ننګرهار په چینو ولسوالۍ کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو په ترڅ کې په ماین بختلی. د فرانسې او رویټرز خبري اژانسونه وایي چې د امریکا د دفاع وزارت د دې سرتیري هویت نه دی څرګند کړی. په افغانستان کې د ناتو امریکایي قواو ګډ کمانډان جنرال جان نیکلسن ټینګار کړی چې د داعش پر ضد عملیات د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ به جاري وساتي. په کوټه کې پرون وسلوالو کسانو د مسافرو یو موټر درولې او څلور مېرمنې وژلې چې ویل کېږي د سیمې هزاره ټبرې استوګنې دي. ویل کېږي په دې پیښه کې وخت ښځه ټپي شوې هم ده. د بلوچستان د والي ویاندوی انورالحق کاکړ ویل چې د حمله د توکمیز کرکې او تعصب پر بنسټ شوې. د کاکړ په وینا، د مسافرو دا موټر د بلوچستان هزاره ټاون ته په لاره کې درول شوی او پر دې ښځو ډزې شوې. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او چارواکي وایي چې په اړه یې پلټنې شوې. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې هزاره ټبر وګړي پر لپسې له دا ډول بریدونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه پوهیږي چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره څه وکړي، خو د ضروري ګامونو له پورته کولو ډډه کوي. جان کیری پرون په بروکسل کې څرګنده کړه چې مسکو باید د خپلو او د سوریې د پوځي الوتکو مخنیوی وکړي او د اوربند ټینګېدو لپاره پر ملیشه ډلو بمباري بند کړي. امریکا روانه اونۍ په سوریه کې د اوربند په اړه له روسیې سره خبرې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل
Russia has turned a blind eye to Assad.
هغه لکه وایي روسیه په دې اړه چې د اسد رژیم په ډیر ناوړه ډول په جګړه کې لوسلو کار اخلي ځان غلې نیولې، خو موږ به د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې لارې موندلو هڅې جاري وساتو. موږ به د سوریه د ملاتړ ډلې ملګرو ملتونو او څوړخیزو غونډو لارې هر ممکنه هڅه وکړو چې د پرمختګ لار ومومو. چار کړي همدار ازول چې امریکا او اروپا په اوکراین کې هم د روسیې څرګند تشدد نشي منلی. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت پرون وویل چې د الوتکو د وشتل لپاره د ځانګړو توغندیو سیستم S-300 سوریې ته استولې. دا سیستم به د سوریې په ترتوس ښار کې د روسیې په پوځي اډه کې ځای پر ځای شي. د روسیې د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د الوتکو ضد مزایلو دا سیستم په ترتوس کې د دوی د هوایي اډې او د سوریې په دې ساحلي ښار کې د روسیې د سمندري ځواکونو د امنیت لپاره ځای پر ځای کیږي. د مزایلو دا ځانګړی سیستم په عمومي ډول د سترو تاسیساتو او پوځي اډو د امنیت لپاره کار کوي چې د کروز توغندیو د الوتکو د ویشتلو لپاره د ځانګړو راکټونو او بالستیک مزایلو د ویشتلو توان لري. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت ویاندویانو د روسیې پر دې اقدام سخت نیوکه کړې، ویل دي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي ماموریت هدف د توریستي ډلو هدف دی او هغوی هوایي ځواک نه لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون وویل چې روسیې ته باید دا څرګنده شي چې امریکا د خپلو او د متحدانو د هوایي ځواکونو امنیت ډیر جدي ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدو لپاره هغه هیواد ته ورشي. د روسیې د ولسمشر یو همکار یوری یوشاکوف پرون ازادي راډیو ته ویل چې پوتین همداراس په استنبول کې د انرژي په نړیوال کانفرنس کې وینا کوي. د انرژي نړیواله غونډه به راتلونکي اونۍ له دوشنبه تر پنجشنبه پورې په استنبول کې جوړ شي. د کرملین وایندوی دیمیتری پیسکوف هم تر دې مخکې ویلي چې ولسمشرانو پوتین او اردوغان به د روانې میاشتې پیل کې سره وګوري. د روسیې او ترکیې اړیکې تقریبا و میاشتې مخکې چې د ترکیې پوځ د روسیې او الوتکه ویشته ترنګلی شو، خو په ترکیې کې د رژیم پر ضد د پوځ تر ناکامې کودتا وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. دا خبر دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د مشارکت په نوم غونډه پرانیزي. د دې غونډې په اړه ریپورت لرو، خو پرون بروکسل د افغان ښځو د حقونو په اړه د غونډو کوربه و. په دې غونډه کې د بخښنې د نړیوال سازمان استازي حوریه مصدق هم برخه اخیستې وه چې وایي په افغانستان کې لا هم ښځې هغه حقونو ته چې ورته په کار دي ډېر کار ته اړتیا لري.
صفانه مون تر اوسه پورې په دې سطح کې نه یو چې د رهبری په سطح کې یا همدارنګه د تصمیم نیولو په سطح کې.
لا اغلی حوریه مصدق سره مرکه لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کندوز کې وروستیا وضعیت اندېښنې وړ دی او که دوام وکړي دغلته بشري ناورین راپورته کېدلی شي. د کندوز په روان امنیتی وضعیت او دغلته د خلکو په ستونزو د ولایتي شورا له مرستیال توریالي کاکړ سره مرکه لرو چې په یو برخه کې وایي
خراب دی، جنگ روان دی، خلک په کورو کې معاشره
دا. هلمند او لوګر د تاسو امنیتی وضعیت حال هم درکو. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي اوس هم د پوهنې په نظام کې یو لړ ستونزې شته چې د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. افغان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس په نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د مشارکت غونډه پرانیزي. په بروکسل کې د دې غونډې مشري د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنه کوي چې لږ تر لږه داویا هیوادونو او شل نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي. په دې اړه به د فرشتې جلالزی چمتو کړی رپورټ واورو.
نن د بروکسل د غونډې دوهمه او د افغانستان لپاره مهمه ورځ ده. دا غونډه د سولې او هوسایي د مشارکت په نوم ده چې ولسمشر اشرف غني او د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک په پرانیسي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرینی به یې پای ته ورسوي.
دوستانو بخنه غواړو د بروکسل د کانفرنس په اړه دغه رپورټ له بروکسل څخه زموږ همکار احمد شیبر راستولی دی.
نن د بروکسل د غونډې دوهمه او د افغانستان لپاره مهمه ورځ ده. دا غونډه د سولې او هوسایي د مشارکت په نوم ده چې ولسمشر اشرف غني او د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک په پرانیسي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرینی به یې پای ته ورسوي. د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان حکومت تمه لري چې په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال نږدې 4 میلیارد ډالر مرسته وشي. اروپایي ټولنې د دولت جوړونې لپاره له افغانستان سره د 240 میلیونه ډالر مرستې تړون د بروکسل د غونډې په لومړۍ ورځ لاسلیک کړ. دا مرسته د 2 کلونو لپاره ده. دا تړون د افغانستان د ولسمشر مخې ته د اروپایي ټولنې د نړیوالې همکارۍ او پراختیا مشر نیون میمیکا د مالی له وزیر سره لاسلیک کړ. اکلیل حکیمی د دې تړون تر لاسلیک وروسته وویل د دولت جوړونې دا تړون یو نوی میکانیزم دی چې د افغانستان حکومت یې هرکلی کوي. دا مهمه ده چې د افغانستان حکومت د پراختیایي مرستو ډیر واک ترلاسه کړي. نړیواله ټولنه د خپلو مرستو لپاره له افغان حکومت څخه د اداري فساد پر ضد مبارزه غواړي. د بشري حقونو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار کوي او د ډیموکراتیکو او اقتصادي پرمختګونو لپاره د هڅو غوښتنه کوي. د دې غوښتنو ترڅنګ رویټرز اژانس د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شتاین مایر په وینا خبر ورکوي چې هیواد یې له افغانستان غواړي چې له شوي تړون سره سم هغه افغانان چې په جرمني کې نه دي منل شوي بیرته ومني. د راپور له مخې تمه ده چې جرمني د راتلونکو 4 کلونو په مخه له افغانستان سره 1.9 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د نړیوالې ټولنې یو اصلي غوښتنه هم له افغان دولت په سیاسي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې د ښځو پیاوړتیا ده. د بروکسل د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان د ښځو په اړه ځانګړې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غني، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر او د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ویناوي ورکړې. د ښځو په اړه د دې غونډې په پرانیستون کې وینا کې د افغانستان ولسمشر پرون په بروکسل کې وویل چې د افغانستان ښځې به د ډیموکراتیکو ارزښتونو ساتونکې وي. د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې زموږ د اساسي قانون تر سیوري لاندې د مذاکرې او معاملې لپاره نه دي. افغان ښځې به د ډیموکراتیکو ارزښتونو ساتونکې وي او هغوی به د خپلو لاسته راوړنو ساتنه وکړي او دوی دي چې د ارزښتونو ته پراختیا ورکولی شي او شاته به نه شي. د بروکسل کانفرنس د افغانستان لپاره له 2000 لومړي کال راهیسې 12 نړیوال کانفرنس دی. د غونډې د کوربنو په وینا دا کانفرنس د افغانستان ولس ته د اعتماد او تحول پیاوړی پیغام ورکوي. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د بروکسل په غونډه کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو یوه برخه دې د افغان ښځو لپاره د امکاناتو د زیاتولو لپاره ځانګړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځو دا توان پیدا کړی چې د خپل حق دفاع وکړي. فرشتې جلالزی د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو له څیړونکي حوري مصدق سره چې په بروکسل کې د غونډې ته ورغلې مرکه کړې او په پایل کې د افغان ښځو پر وضعیت د هغې نظر پوښتلې.
هیڅ شک نشته چې افغان شزې ډېر توانمندیان لري او همدارنګه دوی ډېر قوي شزې دي، مګر هغه وخت چې موږ خبر د دوی د توانمندي د رهبری په سطح کې یا د دوی د سیاسي ګډون په باره کې خبرې کوو، متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې سطح کې نه یو چې د رهبری په سطح کې یا همدارنګه د تصمیم نیولو په سطح کې یا په دولت کې یا په نورو ادارو کې موږ داسې یو نقش درلود. خو همدارنګه تقریبا 15 کال را په دی خوا هغه تغییرونه یا هغه پرمختګ چې پیښوي ده، دا پرمختګونه یعنی زیاته ده، مګر د دې معنا دا نه ده چې د ښځې وضعیت د یو ښه وضعیت دی. متاسفانه نه یوازې رئیس جمهور بلکې رئیس اجرایه او همدارنګه د رولا غنی دوی هم وویل چې د افغان ښځې وضعیت ډېر ښه شوی ده او همدارنګه ډېر پرمختګونه رامنځته شوی ده. خو موږ د دې نه یعنی منکر نه یو، مګر همدارنګه موږ وایو چې متاسفانه دا کافی نه ده. ښځې چې په ټول افغانستان کې اوس ژوند کوي او متاسفانه دوی د تاوتریخوالي او نورو ژوند کوي، د دوی زندگی نه دومره تغییرات نه دي راوستل شوي.
په دغه کنفرانس کې چې د افغانستان د ښځو په اړه په ځانګړي ډول بحث ورپکې وسو، تاسو د نړیوال سازمان په توګه هلته حضور درلود، د افغانستان د حکومت دغه معلومات چې وړاندې کړل د افغانستان د ښځو په باره کې ستاسو د پاره څومره د قناعت وړ ول؟
اول خبر دا ده چې باید د افغانستان چارواکو د دې نه باید بالکل صادق اوسي او خلک ته ووایي چې هغه پرمختګونه چې شوی دی دا بالکل کافي نه ده. او دوهمه خبره دا ده چې زمونږ د خپل وړاندیزونه دا و چې د افغان حکومت همدارنګه د جامع جهاني او دونر مملکتونه باید د خپل پیسې او کومکونه باید یو مقدار د ښځو او بچیانو د وضعیت د پرمختګ په باره کې باید دوی والوزوي او دوی باید کوشش کړي چې د ښځو وضعیت مخصوصا د دوی د پرمختګ او انکشاف په باره کې او د دوی د سیاسي په صحت تعلیم او تربیه او نورو ساحو کې باید پیشرفتونه ترلاسه شي.
تاسو د بروکسل په دغه غونډه کې څه اندېښنې درلودې چې هلته مو وړاندې کړې یا به وړاندې کړې د ښځو په وضعیت باندې؟
د ښځو په وضعیت باندې خو زمونږ اندېښنې دا ده چې متاسفانه د افغانستان د امنیتي حالت هر ورځ خرابېږي او د دې تاثیر مستقیم د ښځو په ژوندګي کې دی، او د دې په خاطر زمونږ اندېښنې دا ده چې یوازې هغه ښځې چې په کنفرانسونو کې راځي یا هغه ښځې چې د افغانستان نمایندګي کوي دا د افغانستان مکمل تصویر نه ده. جامعه جهاني او نړیواله ټولنه همدارنګه د افغان حکومت دوی باید به خپل کوششونه کی چې نه یوازې د خپل کومکونه د افغانستان په خلک کې او همدارنګه د افغانستان په ښځو کې او همدارنګه باید دوی کوشش کی چې د ښځو حالت له دې نه بهتر شي او د دوی هغه تشویشونه چې د افغان ښځو باید دا تشویشونه بالکل له منځه یوسي او دولت باید دا ضمانت افغان ښځو ته ورکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ چپه 12:29 اورېدلی شئ. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې له څېړونکي حوریه مصدق سره مو د افغانستان د ښځو پر وضعیت مرکه واورېده. د بروکسل د کانفرنس په اړه په افغانستان کې د نن خلک څه فکر کوي؟ په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی د کندهار ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظر پوښتلی.
زه صفت علیم د کندهار ولایت اوسیدونکی. د بروکسل کانفرنس هم خورا مهم کانفرنس دی د افغانستان لپاره او سرنوشت سازه کانفرنس په دې دی چې ژمنې به تر 2020 کال پورې د نړیوالې ټولنې لخوا مرستې او ژمنې به تازه کیږي او افغانانو لپاره به نوې هیلې بخشي، او هیله مو دا ده چې دغه مرستې پر داسې پروژو باندې ولګول شي چې هغه د افغانانو لپاره اساسي او تمویل مدته یا اوږدمهاله پروژې تر څو په آینده کې د ډېر وخت لپاره افغانان دغه څخه ګټه واخیستلی شي، او د دې پر ځای چې د دې ورځنی مشکلات په حل کېږي ښه دادی چې دوی ته د مشکلاتو د حلولو لار په دغه پروژو باندې وروښودل شي او حل کړلی شي. هدف مې دا دی چې دوی ته کاري فرصتونه برابر شي او دغه پروژې په داسې لارو باندې ولګول شي چې حداقل د راتلونکو کلونو دپاره د افغانستان د خلکو اقتصاد تضمین کړلی سي.
سرګل اعظم یم، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. بروکسل غونډې ته خوشحاله یم چونکه مختلف ممالک سره یو ځای کېږي، یا هیوادونو سره یو ځای کېږي، د افغانستان دپاره پیسې ورکوي تر څو چې د افغانستان د پراختیايي پروژو کې مصرف سي، او پیسې هم تقریبا 200 میلیونه ډالر به وي. او بل ښه خبره دا ده چې دا پیسې به ټوله د افغانستان د دولت د خوا څخه په مصرف رسیږي، چې په دې کې باید فساد نه وي. پیسې پر هغه ځایو باندې ولګېږي کوم چې ضرورت یې دی، یا پر هغه شی باندې چې حق اولیت ولري.
محمد الله رحمت یم، د کندهار ولایت اوسیدونکی. د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره یو غټه لاسته راوړنه ده، او هغه مرستې چې د افغانستان دولت به د بروکسل د غونډې په جریان کې یا د هغه څخه وروسته ترلاسه کړي، کېدای شي د افغانستان د اقتصاد سره او داسې نورو برخو کې ډېر کومک وکړي. د افغانستان دولت باید زیاته هڅه او کوشش وکړي چې دا په شفافه توګه باندې مصرف سي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کندهار د ښار د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونه مو اورېدی چې د بروکسل د کانفرنس په اړه غږېدل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د بخښنې نړیوال سازمان په کندز کې د جګړې د دوام په صورت کې د بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی. د دې سازمان یو چارواکي پرون وویل چې د کندز ښار زیات اوسیدونکي د څښاک اوبه او خوراکي مواد نه لري، او روغتیایي خدمات دغلته په ټپه درېدلي. فرشته جلالزئی په دې اړه رپورټ لري.
د افغان نړیوال سازمان له وسوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې په کندز کې د خلکو له کورونو دي د سنگر په توګه کار ناخلي، او په دې ډول د ملکی خلکو ژوند ته ګواښ نه زیاتوي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ښاریانو ته خواړه، د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي امکانات برابر نشي، شایي بشري ناورین پیښ شي. ملکی خلکو ته باید ضرر ونه رسیږي. هغوی ته باید خوراکي مواد، برق او د څښاک پاکې اوبه ورسیږي، ځکه د جګړې پر مهال د بشري ناورین امکان موجود دی، او د دې د مخنیوي لپاره باید حداقل خدمات ورسیږي. دا هم د افغانستان د حکومتي ځواکونو او هم د حکومت د مخالفو وسوالو ډلو مسؤلیت دی. د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې د دوام په صورت کې به یې وضعیت لا زیات خراب شي، ځکه په ښار کې برق نشته او د خوراکي موادو نرخ اسمان ته ختلی دی. د دې ښار یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې څرګند سي، ازادي راډیو ته وویل چې دوکانونه بند دي، او کچېري جنگ پایته ونه رسیږي، ماشومان شایي حتی له لوږې مړ سي. د کندز ښار د اوسیدونکي وایي، موږ د دوو یا درې ورځو مواد لرو، خو کچېري جګړه دوام وکړي نو بیا ذخیره نه لرو. زموږ په ټوله منطقه کې یوازې یوه نانوایي پرون پرانیستې وه، خو هغه هم چاته ډوډۍ ورسېده، چاته ونه رسېده. د دې په وینا، په هغو سیمو کې چې امنیتي پوستې پرتې دي، وضعیت زیات خراب دی، او خلک له کورونو نشي وتلی. د مازدیګر له لمانځه سره ټولو خلکو د کورونو زیرخانو ته منډه کړه. چا چې په خپل کور کې زیرخانه نه درلوده، د همسایګانو کورونو ته پناه وړې ده. زموږ په منطقه کې پوسته و، نو دلته ډېر راکټونه راتلل. زموږ په کوڅه کې دوه ماشومان نن ووژل شو چې زموږ نارینه وو خاور ته وسپارل. وسوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ پر کندز ښار حمله وکړه، او د ښار ترمنځ ورسېدل. خو د کندز د والی ویندوی محمود دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د ښار زیاتې برخې له وسوالو طالبانو نیولې دي. ښاغلی دانش پر وسوالو طالبانو تور پورې کړ چې د خلکو له کورونو یې د سپر په توګه کار اخیستی، او له ملکي سیمو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. دا دولت مکلفیت دی چې د مظلومو ملکی خلکو امنیت ټینګ کړي. دا د دولت دنده ده چې د خلکو مال، ځان او ناموس ته پام وکړي، او که چیرې دشمن د ملکی خلکو له کورونو کار اخلي، نو موږ په احتیاط ګام پورته کوو او داسې عملیات کوو چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسیږي. په همدې حال کې د امریکا پوځ وایي چې ځانګړي ځواکونه یې د کندز ښار ته نږدې ځای پر ځای شوي، او د اړتیا په صورت کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ورودانګي. رویټرز خبري اژانس په کابل کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ په حواله دا خبر خپور کړی، خو دا نه ده څرګنده چې څومره امریکایي عسکر سیمې ته استول شوي دي.
فرشتي جلالزئی د کندز د ولایتي شورا له مرستیال توریالي کاکړ سره په مرکه کې د کندز د ښار د وضعیت په اړه پوښتنه کړې، چې ښاغلي کاکړ په ځواب کې ویلي:
د خلکو حالت خراب دی، جنگ روان دی، خلک په کورو کې محاصره پاتې، فقط اوبه نه لري، ډوډۍ نه لري، برق نشته، خلک ډېر په بد حالت.
کاکر صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل وایي کله چې دغه جنگ خلاص شي بیا به موږ په دې باندې تحقیق کوو چې څنګه طالبان وار د واره د کندوز ښار تر منځه راورسېدل. تاسې معلومات څه دي؟ څنګه وسوال طالبان وتوانېدل چې کندوز ښار ته راننوځي؟
دوی نه مانګي لري خپل مابندو کې. تاسو فکر وکړئ طالبان پسې کندوز یو کیلومتر دوه کیلومتر کې پراته دي. دوی دې ارچی ته عملیات، دوی دې قلعزار کې عملیات کوي. اوله باید کندوز شاوخوا پاک ساتي سي، بعد هغه دوی ولسوالۍ ته شروع وکړي. دغسې بعضې خطاوې لري، مشورې نه کوي، او د ملت نمایندګانو سره نه قومندان مشوره لري، نه امنیت، نه اردو، هېڅ موږ حتی دوی لیدای نه شو.
نو تاسو د وضعیت د حل دپاره اوس څه وړاندیز کوئ چې تاسو وایاست چې هلته خلک هم په خراب حالت کې دي؟
دا موږ خپل اواز هم رئیس جمهور ته هم حکومت مرکزي ته ټولو ته رسولی دی، ولې هم تر اوسه توجه نه ده شوې حکومت مرکزي دخوا.
تاسو ته څه اواز مو رسولی، یعنی څه مو ویلي دي؟
خلکو امنیت ته توجه وشي، د خلکو ته زمینه د امنیت مساعده شي. خلک هېڅ شی نه غواړي، دوی نه فقط صرف امنیت غواړي.
نو اوس به حکومت څه وکړي چې دغه امنیت سم سي؟ ستاسو په نظر اوس خو جنګ روان دی، نو تاسو څه پیشنهاد کوئ حکومت ته چې دا اوس دغه څه وکړي؟
موږ حکومت څخه دا غواړو چې خپل مابین کې هماهنګي وکړي، دا ضعیف مدیریت چې کندوز کې دی په دې کې تجدید نظر وکړو.
کاکر صاحب، د جګړې د هماهنګۍ مسؤلیت د رئیس جمهور مرستیال جنرال صاحب دوستم په لاس کې اخیستی دی، نو تاسو فکر کوئ چې دا اوس هم هماهنګي نشته په عملیاتو کې؟
موږ خبر شوي چې جنرال صاحب دوستم د جنګ کې اخیستی ولې تر اوسه موږ نتیجه نه ده لیدلې.
تاسو معلومات لرئ د ملکي تلفاتو په باره؟
دا خو نو جنګ دی، جنګ کې هر حالت راځي. تیارو بمبار په نتیجه کې، د اوانو په نتیجه کې ښار څو مارکیټو اور اخیستی دی، کورونه خراب شوي دي.
تاسو ولایتي شورا یاسته، تاسو باید دغه د خلکو د وضعیت په باره کې یو عاجل اقدام وکړي، یو کار وکړي. تاسو څه کړي دي تر اوسه پورې؟
موږ تر مخته وویل چې ګوري جنرال صاحب مرابلي راغلی دی، اته موږ لیدای نه شو. باید موږ څخه مشورې واخلي، موږ څخه نظریات واخلي، څوک نشته چې واخلي. موږ صرف دومره کولای شو چې والي قومندان د رئیس امنیت، صرف دغه دوه کسه د اوس قومندان د امنیت او رئیس امنیت جنګیږي، او نور څه تازه قواوې رارسېدلي د کابل دي. که د کومې خوا راغلي مقصد دلته اوس موږ خبر شولو چې قواوې راغلي.
که دغه مثلا جنرال صاحب مرادلي دغه ستاسو خبرې اوس موږ د راډیو څخه واوري، نو تاسو دوی ته دوی څخه څه واړئ چې جنرال مراد علی مراد څه وکړي؟
جنرال صاحب ته زیر غوا موږ خبرې که اوري. موږ جنرال صاحب څخه دا خواهش کوو چې د نمایندګان د خلکو څخه باید مشوره واخلي چې څه وشي. موږ راته جنرال صاحب لیدای نه شو.
ستاسو مشوره څه ده؟ یعنی
مشوره دغه ده چې دی د خپل د ځای را قواوې تنظیم کړي، دلته اکثر قواوې راتښتېدلي دي، دلته سربېره ولاړې دي، څومره مخکې واچي او یا خواهش دغه دی.
فرشتي جلالزئی د کندوز د ولایتي شورا لمرستیال تورالی کاکړ سره د کندوز په تاسو وصیت مرکه کړې وه. تاسو موږ له ازادۍ راډیو ناوړی سیمه ایز چارواکي د هلمند په ځینو برخو او د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو د دوام خبر ورکړي. د هلمند والی ویاند عمر سواک پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو د لشکرګاه ښار په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې له ګواښ سره مخ دي. قاسم سولمل په دې اړه د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
له هلمند وروستي راپورونه شي افغان امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې تر زیات ګواښ لاندې دي، په ځانګړې توګه ناوې ولسوالۍ کې له طالبانو سره د مقابلې لپاره له خانشین ولسوالۍ څخه وتلي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه به ژر بیرته خانشین ته ولېږل شي. ښاغلي ځواک دغه ورځ د لشکرګاه ښار د امنیتي وضعیت په اړه وویل:
د پرون اول می ورځې په نسبت وضعیت اوس قرار سوی، او افغان ځواکونه او مسؤلین دا هڅه کوي تر څو هغه سیمې تصفیه کړي چې پکې ستونزې وي او مخالفین تحرکات ولري. افغان ځواکونه نن سهار د ګرمسل ولسوالۍ د تصفیه عملیاتو په خاطر، او دا چې هلته زیات پرسونل ته اړتیا وه، د لنډ وخت لپاره له خانشین څخه ووتل تر څو نورې سیمې تر خپل پوښښ لاندې راولي.
طالب وین ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی د خانشین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده، خو د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دا ادعا رد کړه.
خانشین ولسوالی هیڅ کله سقوط نه دی کړی. ناوی کې ستونزې وې. دښمن پرون په زیات شمیر کې حملې پرې وکړې او بیا په رسنیو کې راغله چې د ناوی ولسوالۍ سقوط وکړ او هلته طالبان راغلل. د ناوی قمندان په خواشنۍ سره د امین په چاودنه کې شهید شو، خو ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او قطعات او کمانډو ځواکونه هلته شته.
په ورته وخت کې د کابل له ګاونډي لوګر ولایت څخه راپورونه وایي چې طالبانو د څرخ پر ولسوالۍ حملې تیزې کړې دي. د ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په وروستۍ جګړو کې یو شمېر ملکیان وژل سوي دي. د څرخ ولسوالۍ اوسیدونکي محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا منطقه
شاندوکا مې ششکلا په سیمه کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې څلور کسان ټپیان سوي دي او یو کس وژل سوی. ویلای شو چې درې څلور کسان وژل سوي دي.
د لوګر د والی ویاند سلیم صالح که څه هم په څرخ ولسوالۍ کې طالبانو ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي، خو وایي چې په دې ولسوالۍ کې په روانه یوه اونۍ کې ملکیانو ته هم زیانونه اوښتي دي.
وسلوال مخالفینو لخوا په پیر شوو مرمیو چې په هغه کې هوان او راکټ شامل دي، د ملکي خلکو په کورونو لګېدلي دي. همدارکم د دوی لخوا ځای پر ځای شوي مان چې زموږ د ملکي خلکو په موټر باندې چاودنې شوي، انفجار شوی دی، چاودنې کړې ده. هغې کې اته تنه زموږ هم وګړي وادوال په دې کې ماشومان او مېرمنې شامل دي. اکثره شهیدان شوي دي او پنځه تنه زخمیان شوي دي.
له لوګر او هلمند ولایتونو څخه په داسې حال کې د جګړې راپورونه خپرېږي چې د کندز او روزګان په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې امنیتي چارواکي وایي چې د تازه دمه سرتیرو په استولو سره په سیمه کې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی دی.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو اته نیمو بجو ته ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان ښځو حقونه چې د دې هیواد اساسي قانوني ضمانت کړی نشي خرڅېدلی. ولسمشر اشرف غنی او د اروپایي شورا رئیس بنند بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره مشارکت په نوم غونډه پرانیزي. د امریکا پاوس پرون کندوز ښار ته نږدې د خپلو ځانګړو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړ. کوټه کې پرون وسلوالو کسانو د مسافرو یو موټر درولی او څلور هزاره مېرمنې یې وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه پوهیږي چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره څه وکړي، خو ضروري ګامونه نه پورته کوي. او ټاکل شوی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدو لپاره ترکیې ته ولاړ شي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي وسم د پوهنې په نظام کې یو لړ ستونزې شته چې هڅې روانې دي څو د پوهنې وزارت دغه ستونزې هواري کړي او په دې برخه کې اصلاحات راولي. دا خبره د پوهنې د وزارت مرستیال پرون په کابل کې د ښوونکي د ورځې د لمانځلو په یوه غونډه کې کړي. تفصیل خان محمد سین دروري.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مانی چې اوس هم د پوهنې په نظام کې یو لړ ستونزې شته چې د زده کړو پر کیفیت ناوړه اثر کړی دی. دا خبره د دې وزارت اداري مرستیال سید حمید الله د سې شنبه په ورځ په کابل کې د ښوونکي د ورځې د نمانځلو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړه. د وویل د ښوونځیو زده کوونکي په سیاست کې شاملول له زده کوونکو سره ناوړه چلند او قومي ژبني او سیمه ییز تعصبونه هغه ستونزې دي چې د پوهنې بهیر ټکنه کولی شي. د وویل د پوهنې د وزارت ښوونکو، زده کوونکو او د پوهنې د سکتور د ټولو کارکوونکو دنده ده چې په ګډه سره دغه ستونزه له منځه یوسي.
تعلیم و تربیت با کیفیت نیاز داشتن این محیط سالم تعلیمی
با کیفیت ښوونه او روزنه د زده کړې سالم چاپیریال ته اړتیا لري. په ټولګي کې د زده کوونکو وهل، ټکول او سپکول د ښوونې او روزنې معیارونه نه دي.
د پوهنې وزارت مرستیال دا هم وویل چې د هیواد له ښوونکو څخه چې په ډیرو ناوړه امنیتي شرایطو، اقتصادي ستونزو، لږو تنخواګانو او ورته نورو ناخوالو سره بیا هم د هیواد بچیان روزي، مننه کوم. مرستیال وزیر وویل دوی د ښوونکو د بیکورۍ د ستونزو د هوارولو لپاره د هیواد په اتلس ولایتونو کې د کور جوړونې شپږ دېرش پروژې پلان کړي چې د هیواد څه باندې ډېر زره ښوونکي به پکې د کورونو خاوندان شي. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو اکثره ښوونکي له ډېرې مودې راهیسې له بیکورۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د رابع بلخي د لیسې دوو ښځینه زده کوونکو آزادي راډیو ته د دوی ستونزې داسې بیان کړې.
اسم شکیلا است. مشکل زیاد دارم به خاطر از اینکه خانه ما کرایه است. موتور ما نداریم. معاش ما بسیار کم است. خانه ما کرایه‌ای است. ببینید خودتان چقدر مشکل است.
زمانم برانا دتون کی. بیا استادم تا چه کورونا وادا کړی دي. ورته ځای صرف خودلای خاطر ورته خودلای چنده کورونا دي. اما تر اوسه پورې څوک ندی کامیاب سی چې خپل کور ته لاړ سي. کال په کال مونږ ته یو معلم هر ورځ 15 ساعت یو صرف کې دریږي. ناغه معاش ورته ډیر کم دی.
په غونډه کې د ولسی جرګې غړي قادر زازی د حکومت مشرانو ته په ټینګار سره وویل چې کومې ژمنې چې له ښوونکو سره د کمپاینونو پر مهال کړي باید عملي کړي. په جوړې ناسته کې د کابل ښار د ښوونځیو سبان دی 300 ښوونکو ته د ښه کار او فعالیت په خاطر ستاین لیکونه هم ورکړل شو. د ښوونکي د ورځې دغه نمانځ غونډه د رابعې بلخي د زده کوونکو په ترانو، هیوادنیو سرودونو او حماسي شعرونو پای ته ورسېده.
په کوټه کې پرون وسلوالو کسانو د مسافرو یو موټر درولی او څلور تنه مېرمنې وژلي. یوه مېرمن په دې پیښه کې ټپي شوې هم ده. مخکې له دې نه چې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه درته وړاندې کړو، په دې موضوع له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل رسولی رپورټ اورو.
د سې شنبه په ماښام یو شاري بس له ښاره د 1050 متره روان وو. کله چې بس پر کرانی سړک پودګلی چوک نومې ځای ته رارسېدلی نو پر موټر سایکل سپاره دوه تنه وسلوال ورته درېدلی دي. یو تن بس ته ورختلی، پر ناستو ښځو یې ناببره ډزې کړي دي او د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. دا پیښه په داسې وخت کې وسوه چې د محرم د میاشتې له پیلېدو سره په کوټه کې کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي او پر موټر سایکل د دوو کسانو پر ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې ما رسنیو ته ویلي چې په بس کې د نارینه او په شمول شاوخوا لس تنه ښځې هم سپرې وې. وایي د وسلوالو په ډزو څلور تنه مېرمنې وژل شوي او یوه بله مېرمن او یو سړی په کې ټپیان شوي دي. وژل شوي مېرمنې له هزارتو کمه شیه له ژکیو سره تړاو لري. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي بیګا د پیښې په تړاو یوې بیړنۍ خبري کنفرانس ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې په دې پیښه کې هندي استخباراتي اداره را لاس لري. په بلوچستان کې چې څومره هم وسلوال سازمانونه فعال دي، د ټولو مالي ملاتړ را استخباراتي اداره کوي. لشکر جنگوي د پرونی پیښې مسؤلیت منلی. موږ خبر یو چې څوک د هغوی ملاتړ کوي او په افغانستان کې څوک څوک هغه تنظیموي. را او افغان ملي امنیت په ګډه د دې لشکر مالي ملاتړ، روزنه او د حملو پلانونه ټول په افغانستان کې جوړوي. په دغه پیښه کې ټپي کسان او د وژل شویو مېرمنو جسدونه سمدستي د کوټې بی ام سي روغتون ته یووړل شول. د روغتون د سرچینو په وینا د ټپي مېرمنې حالت هم مرګونی دی. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهری دا پیښه په کلکو ټکیو غندلې او په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د ژر تر ژره نیولو او په جزا رسولو امر یې کړی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په څرګند نه دی منلی. خصوصي وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي تر دې پخوا په بلوچستان کې پر شیعه مسلمانانو د لسګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د یادونې وړ ده چې په کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو برخو کې له تېرو دیارلسو کلونو راهیسې هزارتو کمه شیعهګان په نقشه کېدل. خو د اوسني ایالتي حکومت په تېره درې کلنه موده کې چې په کوټه کې د شیعه میشتو سیمو او ایران ته د تلونکو شیعه زیارت کوونکیو کلک امنیت نیول کېږي، پر دوی کومه لویه حمله نه وه سوې. خو پرون بیا پر هزارتو کمه شیعه مېرمنو برید وسو چې پخوا یې ساری نه دی لیدل شوی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه دی.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. دا خبرونه د کابل ښار د یو اوسیدونکي همایون ستونزې ته ځانګړې شوې ده. د وای د دولت لخوا ورته په 1300 لمریز کال کې یو نمره ځمکه ورکړل شوې وه، خو کابل ښاروالۍ دغه ځمکه بل کس ته ورکړې ده. د دې ستونزه له افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
انصاف پلټه کې.
نو مې امایندې د غلام حضرت د غلام سګر د نسایم د غلام حضرت زیم د وروره د کندهار څخه خبرې کوم. ما یو نمبر مځکه ده په احمد شاه بابا مینه د کابل کې تقریبا د پګل سو ایم کال کې مرسته حکومت په راکړې و. بیا دا شرایط د جنگونو راغلي و. دا حالات راغی چې موږ د کابل فرار رسولو خو باغه سربېره موږ راتللو د ځمکې معلومات مکوي د شروالۍ څخه. شروالۍ مستویله چې یو ورځ به راته ویل د ځمکه دشت خدای دی دا توضیح شوی نه ده تروسه نقشه شوی نه ده. بیا به راته ویل دا چې دا د کوچیانو او د حکومت سرداوه ده. داسې مختلفې بانې به نور راته کولې.
تا سره داسې معتبر اسناد شته چې ثابته کړي چې دا ځمکه تا ته درکړل شوې؟
دا زما نمبر مځکه د فاطمې په نامه باندې اړولې ده. ټول شهر ستا وروره د مځکې صنعت دی. صنعت ملکیت راڅخه دي او ویز د بانک راڅخه دي. نقشه د مځکې راڅخه ده چې هغه نقشه کړې چې وسط په دغه رقم به تاسو تعمیر جوړوئ. دا ټول سندونه موږ سره مکمل راسره دي.
تا د ځمکې پیسې تحویل کړي؟
وخت تقریبا یو لک افغانۍ وې. هغه د مځکې نقشه چې راکله شروالي په دغه طریقه باندې د مځکه بجي شي هغه پیسې مو سره واخلې. د نقشې د مځکې پیسې مو سره واخلې.
دا ځمکه خو به په نقشه کې ځانګړې شوې یا مشخصه شوې بي؟ نمره درته معلومه ده؟
دا لمبر چې دی د ځمکې لمبر چې دی 15300 اچا دي.
ستا غوندې نور کسان هم شته چې ځمکې بل چاته ورکړل شوې؟
دوی د ټولو سره د ارکال جفا سره لکه زما سره چې سوې ده دغه جفا د ټولو سره سوې ده. هر کال کې بعد دوه کاله درې کاله بعد زه ورتلم د شروالۍ سره معلومات کوي. شروالۍ ما ته ویل لا ورو هغه دښته خدای دی توضیح شوې نه ده. د کرزي د اوله کال څخه دا اوس پورې ما غوښتنه دغه د ورځ ما سره شروالۍ دي د انصافي کړل ده. ما خواهش تاسو څخه دی د شروالۍ څخه دی چې زما ته خپل انصاف راورسېږي. ما ته خپل حق راورسېږي.
ستاسو ستونزه به د مسؤولو ادارو د چارواکو تر غوږه ورسوو.
د انصاف پلټکه
په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د ریاست سرپرست محمد صابر یوسفزی وپوښت. محترم یوسفزی صاحب، د همایون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سباند 40 کاله مخکې ورته د دولت لخوا د کابل ښار په احمد شاه مینه کې د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شوي خو کابل ښاروالۍ د ده ځمکه بل چا ته ورکړې. آیا داسې هم کیدای شي؟
چې اگر که 6 ماه یکتر زمین نمیگیره پول تحویل نمیکنه و زمین ازش مسترد میشه.
زموږ د مقرره 28 ماده وایي څوک چې یو ځمکه واخلي او په شپږ میاشتو کې پیسې تحویل نه کړي ځمکه یې مستردېږي، او که اخیستې ځمکه په 2 کلونو کې جوړه نه کړي هغه هم مستردېږي. خو د ملکیت پر سر بل ملکیت نه جوړېږي او نه مستردېږي. دی دې موږ ته مراجعه وکړي، خپل اسناد دې راوړي، د ده اسناد به وکتل سي، پروژه به ووینو، بیا به له تاسو سره خبرې وکړو. زه له 8 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې په دفتر کې یم. دی کولی سي ماته مراجعه وکړي. هغه ځمکه چې بل چا ته ورکړل سوې هغه نه بلکې په بل ځای کې ورکول کیږي.
د انصاف پلټکه
دا مسأله مو له حقوق پوه کبیر رنجبر سره هم شریک کړه. جناب رنجبر صاحب، تاسو به د دواړو لورو خبرې اورېدلې وي، مهرباني وکړئ او وایئ چې په دې برخه کې قانون څه وایي.
که دغه سړی اسناد ولري دا چې پیسې تحویل کړي او د ته د ځمکه توضیح شوې ده اثرانه دي چې دی احترام د ملکیت لاسته نه دی راوړی، دی مستحق ده او شروالۍ نشي کولی چې ده ته مځکه ورنکړي. طبعا دغه ځمکه چې د ده له خولې بل چا ته ورکړل شوې ده د کروشه په نامه فاطمې په نامه دا ځمکه توضیح شوې ده. نو اوس دا شوري نه ده چې له فاطمې نه یې واخلي او ده ته یې ورکړي. ممکن هغه ته یې اسناد د ملکیت ورکړي، مګر دا چې شروالۍ مکلفه ده او باید سل په سلو کې د ده حق ورکړي، دا د ده مسلم حق ده. او که نه ورکړي دا یو نوی یو شکل د فساد ده او زه ډېر خواشینی یم چې له خلکو سره دا رقم برخورد کیږي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي راډیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل لارې قانوني وي له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومني. باید وایم چې دغه خبرونه زه د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم، او په دغه خبرونه کې ستاسو پیغامونه او د ستونزو د هواري لپاره مو هڅه کوو چې لارې چارې ولټو، خو تر هر څه هغه زیات وخت چې دغه موږ ستاسو پیغامونه درکو، ځکه تاسو چې موږ خپل پیغامونه ثبتوي نو هیله مو هم ده چې خپل پیغامونه د رادیو له لارې واوري او هغه ستونزو ته حل لارې پیدا شي. نو راځئ چې لومړی ستاسو پیغامونه واورو او بیا نورې خبرې.
دلیل بخشن کی مہربان خدای جل جلالہ پفاک اس کے چلی نامہ خاص روزگان سخ محمد داود رحمی دا آزادی راڈیو دا درنو کار کمن کو پمنن سرا فلینے کے ہلے او احترامات دا قدر وار اور ریزن کھتا وران دی کوم محترم قدر منو د دولت او طالبانو چارواکو مسؤلینو ټول عزت منو افغانانو ستاسو عزت منو د کشر ورور او خادم په صفت یو ور بیا مو می گفتنه او هله در څخه داد راځي نور بد مرغیو ویني تویدو نفاق جان جانیو حرص طولو ناجایزو او ناروا ناخالو ته د نیمی صلح د پروسی د لا پرمختګ او چټکوالی او د یو پرجان متکی ودان پرفو ولار افغانستان لپاره ذکر شوی بدبختیو ته د همیشه لپاره د نفرت پسترګو وګورو او د صلح پلور چټک ګړندی بے لجنڈ پا پورا ایمانداری مین اخلاص او صداقت سره گامونا واخو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پاکستان او روسانو د نظامی مانورونو په ارتباط باندې زه غواړم درې پوښتنې وکوم او یو نظر اظهار کړم. لومړی زه فکر کوم وایي کله چې مریکانو ته د خدای قهر وسي نو ورته وزر او کوچر ورکړي. پاکستان خپل باندې په لوی لاس ځان په مشکلاتو کې واچول. او زما لومړۍ پوښتنه دا ده، که چېرته د بدې ارتباط باندې له بعضې سیاسي خلکو سره ستاسو خبرې اترې وي نو هیله ده چې زما ورته دغه سوال وړاندې کړي. آیا د روسانو او پاکستانیانو دغه حرکت چې دوی نظامي مانورونه په ګډو سره کوي دا په دې غربیانو او امریکایانو له خوا څخه دا په یو انزوا کې پاکستان ونه لویږي؟ دویم، د روسانو له هند سره هم ښې اړیکې شته او حتی بعضې هندیان کمونیستي نظر ته هم نږدې دي، نو روسان به په دې کې څومره صادق وي له پاکستان سره؟ دریم، د روسانو او پاکستان دغه نږدېوالی یا دا مانورونه چې دوی په ګډه سره اجرا کوي دا به ځکه چې روسان هم ویدلي او د اقتصادي پلوه زوب لري زوب دي او همدارنګه پاکستان هم په منځکه کې یو لویدلی او زوب هېواد ده. دا د پاکستان دغه اړیکه به په نسبت د اروپایانو او غربیانو څومره اقتصادي مشکلات پاکستان ته رامنځته کړي؟ آیا پاکستان به په آینده کې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ نه شي؟ ومن الله توفیق.
السلام علیکم. سلام لاند زابل ولایت سمي علیکنی غوږه د احساس د پیغام وای مون چې احساس د څنګه د مېلمان د خبرونه څه زده دیره مين لرم په هغه چې مې راز مانه د خدای دې کې خاص یما ته د سمست د نستجلال رواسي والسلام.
او ډیر سلام علیکم. زه کلم یارم د کندهار د غورک مسلې ته خبرې کوم. غورک مسلې کې واښه وکړه چې حاجت نه کې نو په ما سم مشتاق هغه چې د مسلمانو
خوشحال
السلام علیکم آزادی اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما پیغام دغه دی وروره، نه سړک غواړو، نه مرستې غواړو، هېڅ نه غواړو. دغه وروره دغه زموږ ستونزې دي چې د جنګونه دي، جنګونه دغه چارواکي دي، یا دغه غیر کې دا ښارونه دي، یار کې دا ټول خلک یې په ستونزو کړي دي، مکیان ټول په وینو کې لندېږي. بس دغه زما پیغام دی، ناشریه کوي د خدای په امان.
ورا داسه دو داسه چې زه پېښور ته تللی وم، بیا په پېښور کې پاسپورټ وزار شه سړی دیمور سره و، بیا هلته چې کارخانې ته را چې راغلم، کارخانې له لاندې راغلم، پولیس سره مخته شول، وویاوالم هغه لس زره روپۍ ارنه یې وړلې. یز نو ته دا پیغام دې زه در کوم چې سپارت سره تو سه روبتا ونڅې ورو چې دای څه یې چې مطلب وزار سره و کنونی لاړ شوی یم، کنونی راغلی یم. دلته دا خبرې ورته کولې چې مطلب مطلب تاسو خو ځوان یې
السلام علیکم زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته له دې نه د زما د لوړ پوړي دولتي چارواکو او خصوصا د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دغه د افغانستان د وګړو دپاره یو غټ خدمت یې هغه دا دی چې دی د پاسپورټونه ارزانه کړي، ځکه چې زموږ زیاتره قریبان او زیاتره کورنۍ هلته په پاکستان کښې میشت دي، نو موږ نشو کولی چې په افغانستان کښې د هر وګړي دپاره ځان ته پاسپورټ جوړ کړو، ځکه چې پر یو پاسپورټ باندې تقریبا د شپږو زرو بیا تر شپږ نیمو زرو افغانیو پورې مصرف را ځي. نو دونې توان او طاقت د هر وګړي په وس باندې نه دي پوره. د یوې خوا خو هغه مهاجرین وروڼه چې راغلي دي هغه د پاسپورټ نه شي کړلای. نو موږ دونې توان او طاقت نه لرو چې د هر وګړي دپاره په کور کښې که نري که ښځې وي د هغه دپاره ځان ته پاسپورټ جوړ کړو په دونې زیات مصرف باندې. نو بغیر د پاسپورټ څوک کړلای نه شي و پاکستان ته. او همیشه روزه موږ زیات شمېر کښې افغانان مریضان تګ راتګ کوي و پاکستان ته. نو دغه یو غټ مشکل دی چې موږ سره مخامخ یو. نو که چېرې اشرف غني یا د دې دولت د لوړپوړو چارواکو د خوا څخه دغه همکاري د دې ولس سره وشي، دا به ډېره غټه همکاري او ډېر افغانان به د دوی څخه منندوی شي.
بله السلام علیکم، زه مومن جان مومن د هلمند ولایت خبره کوم. ما پیغام داری د افغانستان ټولو جګپوړو چارواکو ته په هلمند کښې درغلي روانه ده. په هلمند کښې هېڅوک هر سړی تر خپله وسه پورې ظالم دی، هر سړی تر خپله وسه پورې ظلم کوي، ځکه په هلمند کښې امنیت نه راځي. دا اوس تقریبا داسې ارګانونه شته په هلمند کښې، داسې کندکان شته، داسې ځایونه شته چې کندک یا دولت یې د څلورو میاشتو د درو میاشتو د معاش پوره وړي، د څلورو میاشتو معاشونه یې نه دي ورکړي. دا اوس تقریبا تاریخ ته د یو دېرش دی یا دو دېرش دی، دا تاریخ څه کوي؟ دا بل تاریخ ماشونه د عسکرو پاتې دي. نو خلک ویل د دولت څخه ګیله کوي، خلک ویلې وایي چې هلمند سکوت کوي، چرۍ سکوت کوي، فلانی ځای سکوت کوي. نو دا خو ځکه سکوت کوي چې یو عسکر تر عسکري باندې شوق نه راځي. په یو عسکر بچیان اوسي، د بچیانو د روزۍ دپاره عسکري کوي. هغه قومندان صاحب ته د مرمۍ کښې سپرېږي، قومندان صاحب یې په تیرو کښې سوډورې سفرونه داخل و خارج کښې کوي، د عسکر ته معاش نه ورکوي. نو ځکه دا هلمند یا روزګان یا دا بعضې ځایونه د سکوت په حالات کښې دي. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم، زما نوم قدر اسلام مری دی، د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه ده. زه د ازادي راډیو له لارې یوه شراخشه هیله کوم چې دا د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ کښې شا هغه سړک دي دغه دې پوښي او دغه هیله ورڅخه لرم. مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه خیر احمد سلطانی یم، د پکتیا ولایت حاجي ګوګی د ولسوالۍ اصیل یم، د بلهور د کلي نه تاسو سره په تماس کښې یم. دا دوې ورځې کېږي چې د بلهور د محترم کلیوال ټول راوتلي دي، د حشر په شکل سره یا د پګاډي په شکل سره خپل د کلي 200 متره سره کښې کانکریټ کړله، البته په خپل مالي لګه سره. سپین ږیري، ځوانان، واړه، زاړه ټول لګیا دي خپل سړک جوړوي. د منطقې خلکو ته ټولو ته معلومه ده، د بلهور په کلي کښې یوه غټه اوږده چړی وه، سخت چړی وه، پیچمه وو چې هغه ډېر سخت و. د کلي همتناکو خلکو کوشش وکړه، د کمیټې په رهبرۍ سره دغه سړک د کانکریټولو نه شروع کړی دی. تقریبا 225 متره سړک یې په خپل مالي لګښت سره کانکریټ، او 2 متره او 60 سانتي سوروار پلان، او 2.5 متره په دوالي وطن سره د خپل سرک د حشر په شکل سره پوخ او کانکریټ کړو. نو ما دي ټول هیوا دول هله داده چې خپل سرکونه پلونه پلچکونه اون جوړ کی او دی وطن په جوړولو کې د لاوډ د غیورو خلکو په شکل سره د خپل وطن په جوړولو کې کوشش وکي او د خپل وطن جوړول لپاره کوششونه وکي. والسلام په احترام خیر محمد سلطانی د پکتیا ولایت اړوب زده دی ولسوالۍ.
قدرمن اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. په دغه دوه وروسته پیغامو کې یو اوریدونکو دا وایي دیول چې د دوی د سرک ستونزه ده چې باید دا سرک ورته پوخ شي، او بل اوریدونکو وایي دیول چې د دوی سرک چې د پکتیا ولایت د اریوبزازی ولسوالۍ د بیلوټ کلی سره دی تقریبا 200 متره دا دوی خپل اشر کړي او په خپل پیسو دغه سرک کانکریټ کړي دی. نو اوس موږ په همدغه اړه وغوښتل چې د پکتیا ولایت د یو مدني فعال خاغلی دینګل شفیقی سره خبرې وکړو چې دوی په دې اړه څه وایي چې دغه سي انګیزه څنګه د خلکو ته پیدا شوی و تر څو د نورو سیمو اوسیدونکو هم په ورته انګیزه سره کار پیل کړي او تر ډیره هغه کارونه چې واړه دی او د دوی د خپل وسیدي هغه نورو ته په تمه باندې پرې نګدي. و بورو چې خاغلی شفیقی په مرکه کې موږ ته څه ویلي دي.
تومان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل دا سرک د بیلوټ په کلی کې جوړ شوی دی، د بیلوټ د کلی خلکو دا درک کړه چې کچیرته دوی په تمه پاتې شي نو دغه شته سرک به هم له منځه لاړ شي. نو همدا و چې دوی راووتل، د اشر په ډول راووتل او د کار په نیت راووتل. په دې کې دغه د کاروبار لرونکو خلکو یو څه زیاته مالی مرسته وکړه او نور خلک د کلي خلک د اشر په ډول ورسره یو ځای شول، چا جغل راوړو، چا پکې د لاس کار وکړو او دغه ستونزه یې د تل لپاره له منځه یوړه.
بلې، دغه د اشر دود چې دی په ډېرو ولایتونو کې، حتی پلازمینه کابل کې د پخوا په پرتله کمرنګه شوی دی، یعنی هغه شان نه دی پاتې. په اریوبزازیو کې څنګه لا هم د اشر دغه سیستم دود موجود دی؟ آیا د مدني فعالانو رول په دې برخه کې اغیزمن دی که څنګه؟
دلته داسې دی چې دغه دی په کلو کې اکثره دغه داسې دغه ګډې ستونزې چې دي دا د اشر په ډول له منځه ځي، لکه د ویالو پاکول، لکه د مسجدونو جوړول، همداسې نور 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 کارونه. یعنی ډېر دلته داسې کارونه شته چې هغه اشر ته اړتیا لري، یعنی پرته له اشر نشي کېدی. نو دلته د اشر دود چې دی کمرنګ شوی نه دی، بلکې لا غښتلی شوی دی، ځکه چې د دوی ټول کارونه چې دي هغه په دغه اشر کې ترسره کیږي.
بله شفیقی صاحب، د روسي پښتنې په توګه غواړم پښتم چې ستاسو سپارښتنه نور خلکو ته څه ده چې هغه هم ورته ستونزې لري او غواړي چې دغه ستونزې څه هم ډېری وړې هم وي حکومت او مؤسسې ورته هواري کی؟
د خلکو ته مې پیغام داد او ټول خلکو ته چې ډېری داسې ستونزې شته چې مونږ یې کولای شو، یعنی د ولس په توان کې شته، خو که مونږ د دې تمې کولو له روحیې نه راووځو، د کار کولو روحیې ته راشو، مونږ حدودونه لرو، لکه دغه سی اشار او دغه سی هغه د کاروبار خلکو ورکی او سوویات مالی مرسته وکي چې ښه بیلګه دغه د بیل ور د کلی سره کې یادولی شو. په دې سره به هم زمونږ غستون دی له منځه تللی وي او هم به په دې خلکو ډیر فشار نه وي. نو د ټولو خلکو نه د ما غوښتنه ده چې نور د دې تم کول روحیا پرېږدي، د کار کول روحیا ته راوځي.
مننه شفیقی صاحب، کور مو ودان، ژوند دی اوسه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خو پتلو تلو کې وایو چې هغه څه چې اوریدونکو په دغه خبرونه کې شریکوي د دوی خپل نظر دی او د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خاور اسولای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ژوند.